قانون تر هدا دیموکراسي په پلوي له پرسګنو اعتراضونو وروسته جوړ کړه ویل چې له دې سره به په هنګ کانګ کې ثبات ټینګ شي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، هیله دروغ او خوشاله اوسئ. زه صفی الله ستانکزیم. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې ستاسو په خدمت کې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری. د ازادي رادیو د ځوان فکر په نننی پروګرام کې په افغانستان کې د مخدره موادو سره د مبارزې په اړه او همدارنګه د ځوانانو ترمنځ د دغې پدیدې د احتیاط په کچو او اړوندو ستونزو باندې خبرې کوو. په دغه پروګرام کې درې څلور میلمانه لرو، تاسو سره د دوی نظریات شریکیږي، تاسو ته به هم چانس درکو چې خبرې ورسره وکړي. که پوښتنې لري پوښتنې به ترې مطرح کړي. لومړی به میلمانه معرفي کړم، د کابل د طبي پوهنتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزې یو فعال ډاکټر ارشاد منصور زموږ میلمه دی. همدارنګه ښاغلی متی الله اورمړ چې ارواپو او ډاکټر دی او د معتاد دینو د تداوی په مرکز کې کار کوي، د ازمک میلمه ده. همدارنګه د ازادي راډیو د زهرو د کاروان د پروګرام مشر عبدالنافع همت را سره میلمه ده چې د مخدره موادو پر ضد په مبارزه همدارنګه د احتیاط د کچې په زیاتوالي او کموالي او وړوندو مسایلو باندې به لمونږ سره ورستي جزئیات شریکوي. هیله ده دغه پروګرام تر پایه را سره واوري. په لومړی سر کې به د یو داسې ځوان مرکه تاسو ته خبره کړو چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او څو واره د اعتیاد د پریښودو له مرکزونو هم تښتېدلی دی او تداوی یې نه وه شوې. د بشرمل نومیږي او د لغمان اوسیدونکی دی. د ده په مرکې سره به تاسو پوه شئ چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزه څومره زیاته ده او څومره ځوانان له دغې مسئلې کړیږي. له بشرمل سره زموږ همکار محمد ایاز ترنک دغه مرکه کړې چې د پروګرام په اول کې به تاسو ته خبره کړو.
مسلک مکتب میں اختیار خبر ہے پٹی دل کو کہ بنا خبر ہے دل حال سلو سلو دا قسم سیگریٹ تو اچھر سو خ ہتا دی طرح لو جی بھی خی متا سلو دا پوڈر ہیروئن دا تاریا کو تب پات شو دا خود سے بوتے دا سی ہر سنہ دے مور ی ری پلا دے ری دا مکتب دا ہر سنہ دے باس دے مڑی دے جوان دینا دری دا پی میو مشرو رضی تڑل ایم یو دے پی ول اس میش تے تڑل ایم ی دی نمخ کے شپک وش میش تے تڑل ایم بے شپک میش تے بند کرے ایم پو تا کے بزین جیرو کے چول ایم تشنا دے بم بولم بیر تبا مگر واسطے ما اجازت نہ وچ تا بل رو نہ مو تا تا راشی بی خی زئی پکڑی ہوں چا گنی دی خپلوان من نے پی جان دل پدی رکھ میں من کے کور کی بی تی بار بند بی تی بار ان دی وال تے بی تی بار یعنی نور خراب دل نشتری جی نور دین زیاد سلے خراب شی نشی پ وقت کی اورو در بند تی بار نے کہن بل سلے در بند سنگا کہ مو در بند تی بار نے کہ یا اور دین دا سی اس پلا دل وہ میں تن کی خو دل وہ میں اوچ کے لے سوائی و مور می ویلے وے یو خورم دا مور می ویلې بیګا ډیره تګیومه و څنګه د مې د وبې خول و پاغې کې بشرمل و بچکلې یعنی مور نه مونږ د خولین نه پات کوجی اجازه خبره ورکې دې میتی اړه پیګه پیګه نه بس د ورځې دا چا کم او کم ول 500 څلور سوا چې په مخه راغل سرپم بینه کول زکه چې متادو ام متادو مې چا خبره احتیاج یو ورځ خمار شم مودت خانه کې ناستم چې پاک خبري بس نو ته نو یو سیاست والا سیاست والا چې د دین لاندې ونه نو وتلم بس امر سره ناستم دا غینې مې بوجر تختولې دي دوه نیم کال نو مې په کور کې مې مې کور ته وال تل او چې دا مور مې ولا چې دا چالال کړې ده په بار کې مې ولا غمور نه ما پس تشویش وکړه ولا صدقې مغزي شو نه یخی لیوانه یون نشونه دوری به خورده به بناری ولی وزم زه به تنگ نستم به به ولی وزم با شرمال تدوری تیارم.
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروګرام له لارې مو د یو داسې ځوان خبرې واورېدې. مرکه مو ورسره واورېده چې دی په مخدره موادو باندې روږ دی او او د تداوی په مرحله کې هم د څو واره د تداوی له مرکز ته خریدل او و موریدل چې څومره ستونزو سره مخ وو. د ځوان فکر په اوسنی پروګرام کې به ملک څنګه چې مخکې ویل میلمانه لرلو دوی سره به خبرې وکړو، خو مخکې له هغې به تاسو ته د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې د ادارې د وروستي راپور مهم ټکي درته واورو. دا چې د دغه راپور له مخې چې د جون په 15مه باندې خپور شوی دی، په ټوله نړۍ کې د راپور په اساس په 2013 کال کې د مخدره موادو باندې دروغ دو کسانو شمیر 290 میلیونه خودل شوی دی او ویل شوی دی چې کال په کال دغه شمیر مخ په زیاتېدو دی او دغه اوسنی شمیر هم 15 میلیونه تر لاسو کلو مخ کې زیات کسان په مخدره موادو باندې روغ دي. خي د دغه راپور بل مهمه تازه برخه ده چې د کرونا ویروس په وبا په خاطر چې اوس ټول نړۍ لګواک سره مخ کړی ده، د مخدره موادو باندې روغ دي او همدارنګه د مخدره موادو د قاچاق مسله هم زیاته شوې ده. دغه راپور په اساس لدی چې ډیرو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي، په کورونو باندې ناستي، نو هڅه کوي چې د پیسو د ترلاسه کولو لپاره د مخدره موادو قاچاق ته مخه کړي او یا د ژوند د سختیو د ورکولو لپاره د مخدره موادو کارول یا استعمال ته مخه کړي. په دې اساس باندې کسان چې په دغه راپور کې نه دي ویل شوي څومره تازه کسان په مخدره موادو باندې روږدي شوي، خو ویل شوي دي چې په کور کې د خلکو د زیات شمیرو د کیناستو همدارنګه د کاروبارونو د لاسه وتلو او د ګڼو نورو ستونزو په خاطر چې د کرونا ویروس په خاطر رامنځته شوي دي، د مخدره موادو روکتیا په ټوله نړۍ کې زیاته شوې ده. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د مخدره موادو شمیر پکې بيخي زیات دی، د مخدره موادو د روغدو کسانو شمیر. البته وروستي راپورونه په دې ارتباط نشته، خو کوم راپور چې په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د مبارزې ادارې همدارنګه د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې د هغه وخت وزارت خبر کړی و، په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په نشې توکو باندې یا په مخدره موادو باندې روغ دي او د معتادینو کچه هم دومره خودل شوی و. ممکن په دې وروستیو څو کلونو کې د کارونو په کمیدو او همدارنګه د مخدره موادو باندې د خلکو د احتیاط د زیاتېدو په خاطر باندې ښایي دغه شمیر لا پسې زیات شوی، خو تر اوسه پورې کوم تازه شمیر نه دی خبر شوی. زموږ میلمانه هم خوشبختانه راغلي پروگرام کې. لومړی به ورشو نافع همت صاحب ته. همت صاحب، د ازادي رادیو د زهرو کاروان پروگرام تاسو مخ ته وړي، ورستی راپورونه ورستی ارقام څه دي د مخدره موادو پر ضد مبارزه چې کومه ده په افغانستان کې، هغه په کومه وازه کې ده او د اعتیاد کچه په افغانستان کې په کوم حد کې ده، که په لنډو ټکو کې راته ووایي.
مننه تاسو اوریدم که سلامونه وړاندې کوم. د اعتیاد کچه که څومره داسې تازه څېړنه نه لرو، خو د مخکني راپورونو په اساس باندې ویلو شو که دا خبره د کرونا د وضعیت سره هم وتړو، نو دوه عمده عوامل وه. موږ چې څومره مرکې کړي دي د محتاجینو سره په تېرو دریو کلونو کې، نو دوه عمده عوامل و چې دوی یې وجه نشې ته اړ کړل، چې هغه یو بیکاري وه او یو ډپریشن یا خفګان و. نو اوس چې کرونا راغلې ده، د دې سره بیکاري هم ډېره سوې ده او ډپریشن خفګان به هم ډېر سوی، ځکه خلک په کورو کې بندیان دي، راوتلی نه شي. هغه د دوی په خوښ چې پخوا به د چا سره یو ناسته ولاړې به کول، هغه نه شي کولی. طبیعي خبره ده چې دغه احتیاط به ورسره ډېر سوی او دغه مریضي به هم ورسره زیاده سوي. په مجموع کې دا وضعیت ښه نه دی، احتیاط مخ په ډېرېدو دی. او یو ټیک ته به د اشاره وکړم، د ارقامو په برخه کې دغه 3.5 میلیونه چې دي دا معتادین نه دي، بلکې دا زیانمن سوي دي. موږ 3.5 لکه معتادین لرو، دغه 3.5 میلیونه دا متاثرین دي. مثلا په یو کور کې یو څوک معتاد وي، نو دا اولادونه سوال کوي، نو دا متاثرین چې دي دا ټول 3.5 میلیونه ته رسیږي.
خو معتادین درې نیم لکه دي کوم کسان چې معتادین دي یعنی عملا استفاده کوي له دغه مخدره مواد نه د هغوی شمیر درې
درې نیم لکه دي بل مستقیم استفاده کوي کې درې نیم لکه دي او مستقیم نو دا نور متاثرین دي یعنی هغه کور غړي دي چې زیان لري دي متاثر شوی دي
همت څه واره مو پختم د تاسو راپورونه څه وای د ځوانانو د احتیاط کچا څومره ده ځکه چې په افغانستان کې خو تر 100% ځوانان دي یعنی له 13 تر 15 شپورې کلونه عمر لري او دا ټول د ځوان طبقه ده د احتیاط کچا په دغه طبقه کې څومره ده د تاسو راپورونه څه وایي
په دا طبقه کې په دې طبقه کې څو ټول زیات ده ځوانان تر هر څه ډیر په نشو باندې اخته دي اته چې باسواده مثلا د مرزاپور د لوزي چې د پونتونو په لړۍ کې یعنی دلته یوازې د نشي بوټو موضوع نه ده دلته کیمیاوي نشي مواد هم دي د ټابلیټ کا په نوم د زیګا په نوم سره یعنی دا کیمیاوي نشي مواد دي چې دا د ګولې په شکل دي چې دا ماسینو د مکتب شاګردان دای خوري دا د دې د خوشي ماسرونو جوړي مرزي باندې راپور نه درلودل چې دا مطلق ځوانان یا تر ډیر کشران د مکتب د ومو د اتمو د نه همو د رسم سیمپل شاګردان نو په مجبور کې مطلق اکثریت معتادین چې دي هغه ځوانان دي
نا فهمه تو د ازادي رادیو د زهرو کاروان د پروګرام مشر دی د پروګرام کې را سره پاتې وي خو اوس به ور شخ خپل بل ملمته ډاکټر ارشاد منصور د افغانستان د طبي پانتون د کابل د طبي پانتون استاد او د عقلي او عصبي رشتې متخصص او همدارنګه د مخدره موادو پر ضد مبارزه یو فعال ډاکټر صاحب ډیره مننه چې په لاندې وخت کې مو پروګرام ته زموږ دعوت ومانه لکه څنګه مو چې په اول کې راپور کې ویل د ملګرو ملتونو یو راپور خپور شوی ویل دي چې د کووید 19 وبا په خاطر باندې هم ممکن په ټوله نړۍ کې د کرونا د احتیاط کچه بیخي زیاته شي ځکه چې په کور کې ډیر خلک په کور ناستي کارونه له لاسه ورکړي دي مشکلات زیات شوي دي نو د پیسو د ترلاسه کولو لپاره دوی اړسوي دي چې د مخدره موادو کاروبار وکړي او یا هم پرې روغ دي شي تاسو چې په دغه برخه کې کار کوي له معتادینو سره مو تاسو ګورئ په افغانستان کې دغه وسنۍ وضع څنګه ګورئ د کووید 19 وبا په وخت کې روغتیا یا احتیاط په کوم اندازه کې ده
هر څومره چې خپل سلامونه تاسو ټول ته وړاندې کوم د افغانستان وسنۍ وضعیت په خاطر توګه د کووید 19 د وبا خبرېدو راوړسته په ټول برخو کې شدید زیانونه لیدل دي مخصوصا د صحي خدماتو په برخه کې او د عمومي روغتیا په رابطه د پام وړ منفي تغیرات راغلي دي او دغه تغیرات د مخدره موادو په کارونکو یا معتادینو کې هم مشهود دي د مخدره موادو کارونکي او معتادین هغه کسان دي چې د رواني فشارونو اقتصادی زیانونو او کورنۍ او تاریخوالو په وړاندې د دوی مقاومت ډیر ټیټ وی یعنی دوی ډیر زیانمنون کې دي ډیر تر نورو زر خپل توان د لاسه ورکړي نو طبعا په افغانستان کې د سکان لایل راهیسي هم د مخدره مواد او استفادی کې زیاتوالی راغلی هم بیرو کسانو دی رواني فشارونو لکبله یا د مبهم عمومي وضعیت لکبله د مخدره موادو کارولو ته مخه کړی ده او د دې ترڅنګ د مخدره موادو د درملنې مراکز او د درملنې لپاره د خلکو مراجع هم متاثر شوي ده ځکه اکثره کسان کورونا لویری یا لنور مختلف مسائل د وی له کبله یا درملنې ته مراجعه کوي او یا هم ک د نور مشکلات له کبله درملنې ته مراجعه کوي هغه خدمات چې دوی ته پکار دي هغه نور رسیدي د دې ترڅنګ د مخدره موادو د ارزي په اړه هم ځینې تغیرات راغلي دي مثلا کېدای شي هغه مخدره مواد چې مخکې یو کس کارول دی قرنټین له کبله یا دی وبا له کبله دی هغه لاسرسی یا دی هغه په اصطلاح په بازار کې پیدایښت کم شوی وي او دی هغه نرخونه لوړ شي نو په دې شرایطو کې ځینې داسې کسان هم دي چې هغو نویو مخدره موادو او لا خطرناکو کیمیاوي مخدره موادو ته مخه کړي چې دا ټول د هغو صحت او د هغوی په د احتیاط په پرمختګ کې ډېر منفي رول لوبوي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. اوس به ورشو د ښاغلي مطیع الله اورمړ صاحب نظر هم راخلو. اورمړ صاحب ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی. دا راته ووایئ چې د ارواپوهنې لحاظه تاسو چې له معتادینو سره ګورئ، خصوصا په دغه وخت کې چې خلک ډېرې ستونزې لري، خصوصا د کرونا ویروس په خاطر یې دندې له لاسه ورکړي دي، روحي او رواني مشکلات یې زیات شوي دي او راپورونو کې همداسې ویل شوي دي، دوی څه وایي چې همدای ورسته لاره و چې بلاخره مخدره مواد ته مخه کړي که څنګه؟ یعنی ځوانان څه پلمې کوي چې وایي مخدره مواد استعمال کړي دي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول هیوادوال مو د کرونا ویروس له امله په امان کې اوسیږي، هغه کسان چې ناروغه شوي خدای دې هغوی ته صحت ورکړي. نننی بحث مو داره چې موږ د روږدو کسانو سره چې کله خبرې کوو یا هم تداوی کوو، دوی باندې تاثیرات داده چې یو خو بازار کې ارزانه مواد لاسرسی خلک ورته لري، ډېر په پراخه پریمانه باندې مواد په بازار کې پیدا کیږي، حتی په دې شکل باندې چې په هر ځای کې مواد مخدر دوی ته په ډېر اسانه توګه پیدا کیږي. بل دوی باندې رواني فشارونه زشته زیات دي، دوی هغه وخت مواد مخدر باندې روږدي کیږي چې کله په کورنۍ کې ستونزې وي یا هم دوی دندې له لاسه ورکړي یا اقتصادي مشکلات لري په هغه وخت کې. اما ځینې وخت که موږ ګورو د مخدره توکو هغه کسان چې روږدي شوي دي که تاریخچه موږ راواخلو، نو په دې ډول ده چې اول هغې تفریحي استفاده کوي، د اخله خلکو سره د دې سروکار ده، په هغه وخت کې ورته ویل کېږي چې تاسو یو ځل یا دوه ځل استفاده وکړئ، تاسو نه روږدي کېږئ. بیا هم د دې نه وروسته کله کله تفریحي نه هم اجباري ته لاړ شي چې اجباراً دوی استفاده کوي. د اجباري استفادې نه وروسته دوی احتیاط ته دي چې بدون د مواد مخدرو نه د مخدره توکو څخه خپل هېڅ فعالیتونه روزمره کړنې نه شي کولی. نو دا په دغه وخت کې معتادي ته دي او احتیاط کېږي. که د افغانستان موضوع را واخلو، د کرونا ویروس سره سم په افغانستان کې ډېر تاثیرات وکړ، ځکه کرونا ویروس هم خپله رواني تاثیر په د جامعې په وګړو باندې خلکو باندې کېښودو او هم منفي تاثیرات خلکو باندې درلودل، ځکه چې دوه کسه یا درې کسان به چې یو ځای کې ولاړ و نور هلته نه شو دوی ورتللی. د رواني تاثیرات دشته زیات په انسانانو باندې نننۍ عصر کې په بالخصوص په ځوانانو باندې راوستو. خو خوشبختانه دا و چې په افغانستان کې زموږ تلفات د عامې روغتیا وزارت لارښوونو سره سم خلکو لارښوونې ومنلې، تلفات زموږ کم و. اما د احتیاط په بحث کې زموږ فکر کوم په دغه وختونو کې معتادي او احتیاطي زیاته سوې ده، تاثیرات منفي هم دشته زیات و خلکو باندې سوي دي.
مننه کوم ډاکټر صاحب مطیع الله اورمړ. اوس به ورشو بیرته بل همت صاحب نه پوښتنه وکړو. همت صاحب، دا خو یو حقیقت دی چې په افغانستان کې په احتیاط باندې د معتادینو په کچه کې چې کوم کسان دي، په هغو کې ډېر زیات ځوانان هم شامل دي، یعنی په معتادینو کې ځوانان هم شته. په هغو کسانو کې چې د مخدره موادو خصوصا د تریاکو کرکیلې کوي، د کوکنارو کرکیله کوي یا چرس کوي، ډیر دغه بزګر هم ځوانان دي، یعنی ځوانه طبقه په کارونو هم بوخته ده. بلاخره په دې اړه باندې راپورونه څه وایي د ځوانې طبقې، د په ځوانې طبقې باندې د دغه کارونو تاثیر څومره دی، څومره دوی کارونو ته اړ ایستل کیږي او کوم کوم فاکتورونه دوی اړ باسي چې بلاخره کارونو کې په دغه برخه کې؟
په کله کې د کار مسله ده، دوی وایي چې زموږ لپاره کار نشته، دولت چې باید بدیل بوټي دي توار کی یا د بدیل مشهد پروګرام چې په خوا وو د زراعت وزارت په چوکاټ کې، هغه وس په ټاپه درېدلې دي چې هغه په خوا د نشي موارد سره د مبارزه وزارت ورته بودیجه پیدا کول، پیسې پیدا کول، نو هغه پروګرامونه اوس درېدلې دي، هغه دوی ته نور کول کیږي. نو یا مثلا هغه میوه او نور سبزیجات یا نور زراعتي محصولات چې دغه د پاره مارکیټ نشته، دوی دا دلایل وایي چې دغه د تاریخو محصول چې دی د کوکنارو محصول دا تاریخ چې دی یا بنګي وایي د دې دغه رانیونکي دا سوداګر دا ماته پر پټي باندې ولاړ دي ځای پر ځای چې زه نه شوم ک 15 کیلو 30 کیلو متر ټول ځای پر ځای زما سره نیسي اما دا بل بزه نه میاشي گزار کوم چې انګور پاخسي کله یخ ولي کله دا د کله بیا د پاکستان لار باندې کله څنګه کله مرز وي نو دی دا بلا د هیل وای دی وای چې برعکس په کله کې زبره لپاره کار پیدا کړی په کله کې بل زراعت بل کار نشته او په زراعت کې د کوکناو یا د بنګ بل بدل نشته نو دی بیا بیرته ته کار خبره کوي بیا کله موتاجین او دغه تکثر ډیر وای ته وګورو یا کله نشي مواد ته بیا وګورو دغه نشي مواد بیا بیرته د افغانستان په یو سیمه کې جوړیږي و نور سیمه ته شهرونه یا مثلا په یو رستي کې ما مخکې اشاره وکړه چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال ډیر سوی دی چې هغه هیروین دی کریستال دی او داسې نور دي یا دغه د تابیوتکا او د زیګا په نوم باندې ګولۍ دي چې هغه مستقیما د تاریخ څخه نه جوړیږي هغه کې نور کیمیاوي نشي مواد په هغه کې کاریږي نو دی یو ډول دغه ناسم تلقین دی دی وایي چې زموږ تاریخ د افغانستان څخه وځي نو دا نور نشي مواد چې دي د افغانستان څخه راځي وبخشي یعنی دا د خارجي ملکونو څخه راځي هغه نور کسان تخته کیږي او کله دغه د موتاجینو دغه بهیر کې وګورو کله یو څو ورته زیر شو دا اکثریت خلک چې هغه د ایران څخه راغلي یعنی ډېر برخې مشمرکي ورسره کړي دي دوی د ایران څخه راغلي دي هغه په ایران کې پخته شوي دي په بیلابیلو نشو باندې پخته شوي دي نو ټول ګورو ډېر برخې بیا په شارو کې د دې چې راغلي دي شارو ته راغلي دي نو هغه څوک چې شارو ته راغلي هغه بیا وکړو ته بیرته نه ځنو په کلي کې ځوانان چې په کار اخته دي هغه چې موږ خو یې ترو نو موږ دلته کم پخته یا په شارو کې چې بیا څوک پخته دي هغه موږ د کوکنار په نیش باندې نو یخ هغه موږ یې نه کړو نو دا لري او دلایل جلا دي د شارو ځوانانو دلایل جلا دي او د کلیوالي ځوانانو دلایل جلا دي د کل ځوانانو بیا د کار موضوع راپورته کوي هغه موږ بل کار نه بل څوک او د شار ځوانانو بیا نور دلایل لري
مننه همت صاحب اوس به لکاغلی منصور پښتنه وکړو ډاکټر صاحب تاسو خو د اخلي او سبي متخصص یاستي بدن په کوم حالتونو کې دغه سی یو روغتیا ته ضرورت پیدا کوي او یا په بدن کې داسې څه شته چې باید د روغتیا حیثیت وپاریږي او څه باید کیږي چې بل اخر دغه پدیدې ته یعنی د بدن له لحاظ له فزیک چې بدن لري کوم فاکتورونه دي چې انسان اړ باسي چې بل اخر داسې یو کار وکي او څه کارونه باید کیدای شي چې بل اخر برته کنټرول وشي ور باندې
او ډیره مننه کاسل کی کله علمی پلوه ورته وګورو خپل احتیاط یو مزمن مرض دی لکه د زړه ناروغي لکه شکرې ناروغي لکه هر بل مرض په هغه شکل چې نور ناروغي د انسان په وجود کې تغیرات راولي او هغه تغیرات د معایناتو په واسطه معلومیږي د مقدره موادو استفاده هم په هغه شکل سره د انسان په وجود کې مرګي تغیرات راولي د دماغ کیمیاوي بالانس ګډوډي او بل اخر په دماغ کې د ایمي معلولیتونه رامنځته کوي دا چې څنګه یو څوک د مقدره موادو استفاده ته مخه کوي د دې عوامل هم ډیر زیات دي لکه د هر مرض لپاره شي بلابل عوامل موجود دي د مقدره موادو استفاده ته هم مختلف دلایل موجود دي لکه مخکې چې دوستانو اشاره ورته وکړه یو اومده عامل لري ټولنیز ژوند په ټولنیز ژوند یا ټولنیز عوامل کې له بیکاری نیولې تر فقر تر کورنۍ او تاوتریخوالو تر عمومي حالاتو تر پیچلتیا او ادهام او همداسې بعضې نورې رواني ناروغۍ چې هغه یو څوک احتیاط ته واداره کوي هغه هم پکې یادولی شو مثلا یو څوک ژور خپګان لري هغه کس چې ژور خپګان لري هغه تر یو بل نورمال انسان ډیر زیات دې ته مساعد دي چې هغه د مخدره مواد د خپل خپګان د رفع کولو لپاره وکاروي او د دې ترڅنګ بعض کسان نور د تفریحي استفادې لپاره مخدره مواد ته مخه کوي مثلا په د دوستانو کوم حلقه لري، ناستې ولاړې لري، میلې او مجلسونه لري، په تفریحي شکل سره مخدره مواد کاروي، او د دې لپاره چې لذت یوسي، د دې لپاره چې هغه خپل غمونه لرې کړي. او دغه کار که چېرته په میاشتو میاشتو دوام وکړي، داسې یوه مرحله رسیږي چې انسان د مخدره موادو په استفادې خپل کنټرول له لاسه ورکوي، د مخدره موادو په کمه اندازه نوره ګزاره نه کېږي، نور هغه لذت او هغه آرامش ورته نه شي ترلاسه کېدلی. نو په تدریج سره دی د مخدره موادو ډېر مقدار ته او په لږ لږ وخت کې استفادې ته ضرورت لري. په همدې اساس ځینې نور عوامل د مخدره موادو له موجودیت سره تړلي دي. مثلا یو چېرته که مخدره مواد ډېر په اسانه پیدا کېږي، هغلته به ډېر خلک محتاجېږي، نظر هغې ټولنې ته یا هغه ځای ته چې هلته د قانون شدید حاکمیت موجود ده، او هلته د مخدره موادو عرضه، د مخدره موادو قاچاق، د مخدره موادو خرڅلاو په جدیت سره ممنوع ده، او په هغې کې مثلا قاچاقچیان عرضه کوونکي یا پلورونکي جزا ویني. په هغه حالاتو کې طبعا د مخدره موادو استفاده کمه وي، او د کرکې رابطه هم ورسره موجوده ده، یعنې په مناطقو کې چې په فرهمانه توګه کرل کېږي. ممکن هغه کارګران هغه دهقانان چې هغه د تریاکو له بوی سره، د تریاکو له ذائقې سره عادت کوي، په تدریج سره دوی بالاخره مخدره مواد استعمال کړي، او دغه د وخت په تېرېدو سره جدي مراحلو ته په مخ ولاړ شي، او بالاخره دوی خپل کنټرول له لاسه ورکړي، او د نه استفادې په صورت کې دردونه ورته پیدا شي، ناراحتي او نارامي او بېخوبي، او حتی داسې حالات چې هغه جدي مراقبت ته ضرورت لري ورته رامنځته شي.
ډېره مننه.
هغه عوامل دي د مخدره موادو استفادې ته
ډیره مننه ډاکټر صاحب ارشاد. ښاغلی متی الله عمر صاحب، د عواملو یادونه وشوله، خو په افغانستان کې یو څه باید یاد کړو چې د تربور پالنه او د پولیو پټې مسلې او شخصي مخالفتونه، او دا ډیر زیات مسایل شته. رقابتونه دي، کورنۍ سیالۍ سره کیږي، ځینې کسان داسې راپورونه شته چې د عقدو له مخې هم د ځینو دسیسو ښکار شوي دي، او بالاخره یو رقم هڅه شوي چې هغوی وغولول شي او په مخدره موادو باندې روږدي کړی شي، البته دغه د عقده پالنې په خاطر باندې. څه فکر کوئ دغه فکتور په افغانستان کې څومره مهمه دی چې یعنې د عقدو د پاللو لپاره یا د دښمنیو د مخته وړلو لپاره دغسې یو کار کوي، یعنې د یو فامیل هغه یو تکړه او نامي ځوان ته ضربه رسوي په دغه لاره باندې؟
مننه. د موږ په هیواد کې بدبختانه ووایم چې یو څه ډېر رایج دي، هغه دا ده چې منفي رقابتونه زشته زیات دي. د په ځای د ده چې د یوې کورنۍ یو ښه وګړی، یو ښه فرد ښه موقف ته ځای ته ورسېږي، یا هم د هغه نه حمایت وکړي، نو ده په مختلفو دسیسو باندې شکار کېږي. اما د ده ارقام ډېر زیات نه ده، ځکه چې موږ که داسې ارقامونو پسې لاړ شو ډېر کم دي، محدودې ګوتو په شمېر باندې داسې کسان شته. اما اصلي عامل په افغانستان کې نور دي، د فکر کوم زما په اند باندې کله چې محفلونه اوسېږي، یا هم داسې د یو ځوان محفل اوسېږي، یا د چا محفل اوسېږي، هغه کې یوه خاصه کړۍ یا خاص دوستان راځي، هلته به د ده لپاره مختلفې انګېزې ورکوي تر څو دا مواد استفاده کړي. دوه موضوع په افغانستان کې چې اوس نه حالت کې ډېره حاد ده، او د ټولو هغه کسان چې مسؤولین دي د هغې دپاره د نګرانۍ حال باید ولري، نګرانه باید اوسېږي. د مواد مخدر لپاره داسې یو عامه غیر آگاهی، داسې آگاهي شوې ده چې په یو دود یو ځل استفاده باندې کسان نه معتاد کېږي. یعنې داسې یو زمینه سازي به سر ورته اماده کړی دی رواني لحاظه، چې ته یو محفل ته لاړلې، هلته په هغه محفل کې که یو ځل استفاده د مواد مخدر کوي، یعنې رکیو درسولې، اما ته نه معتاد کېږي. په حال ده چې هماغه یو ځل استفاده په دماغ د انسان باندې ډیپریشن انسان ته پیدا کوي، دماغ د انسان معلولوي، د ځینو کارونو نه اولیږي. اما یو ځل یا دوه ځل استفاده تفریحي ده، نور اجباري کېږي. هوک د افغانستان د ځوانانو لپاره راسو نن نه د خاريات او حالات مو بدل د نسبت لته چې په اطراف کې اوسېګو خاريات کې هر ځای ته چې لاړ شي اوس د تاسو وګورئ چې قیلونو او نور مسائل په رستورانتونو کې پورټلونو کې د پادي ډول باندې دي حتی په اسانه ډول باندې قیلون د سیان پیدا کیږي ترڅو یو څوک وړي استفاده او کله نه استفاده کیږي خو بدبختانه د موږ جامعې کې د نه حالت د خپل ډیر په باندې زوريګم او ډیر اندښمن هم یم زنانه او تاغه ځوانې خزه زنانه او چې د هغې لپاره مواد مخدر یا مخدره توکي مفتي ورکول کیږي په بدل د دې کې چې لغنه جنسي خواهشات وسی اما د مواد مخدر ورکول کیږي چې ځینې کړي مافیایي کړي ورته وي یا هر کسان چې کاروبار د مواد مخدر کوي د په هر ځای کې موږ له څو خدمه چې تداوی کوي موږ له وړاندې دي د په مواد مخدر پرو که یا هم پر قاچاق مواد مخدر رو که حضور دا وایم چې موږ راځي عامه پوهاوی لپاره چې تر څو وکولی شو خلک د مواد مخدر له ضررونه ازیانونه له خبر کړو چې دا مواد مخدر څومره ضرر لري او څومره مثلا که اجتماعي لحاظ راواخلې یوې کورنۍ کې که یو څوک په مخدره توکو باندې معتاد اوسېږي هغه ټول کورنۍ لپاره یو ننګ ده یو لکنه اجتماعي ده چې حتی ماشومانو ته هم په بد الفاظ القاب باندې دیگه یا دغه روغ دي کسي زوی ورته یا ورور ورته یا حتی میرمن ته هم په بدستر وکړل کیږي دوه بل موضوع چې موږ ډېر همیشه موږ له سره لاس او ګریوان یو کوم کسان چې په مخدره توکو باندې روغ دي هغه درملونه د شفاخانو سره وستل لپاره دي چې ډېر کورنۍ لپاره یې خپل کس لپاره ننګ دريږي چې څنګه وسلار سم یو مرکز د تداوی د معتادینو لپاره هلته ځان درملنه وکم دا وایم ټول چې ما حق د ازادۍ رجل سپوڅه خوري چې اعتیادی هم لکه نور امراض غونده یو مریضی ده تاسو راځئ په تداوی باندې ننګ مکوی راځئ تداوی مو په مرکزونه په تاسو اختیار کړي ان شاء الله ټول یو ورځ وسیږي چې موږ د مخدره توکو پر ضد باندې جدي مبارزه وکړو لاس په لاس ورکړو
ډیره مننه همت صاحب مخکې له دې چې ځینې اوریدونکي راوخلو د غوی پښتنې به هم ولرو نظریات غواړم مو پښتم چې په افغانستان کې د معتادینو د تداوی څومره مرکزونه دي د تاسو راپورونه څه وایي او څومره کارونه په ښه صورت باندې مخته ځي
د افغانستان د پټول ولایت کې د نورستان او روزګان پرته په ځوځي شولاتون کې د موتاجونو د درملنې مرکزونه سته خو دغه مرکزونه اکتفا نه کوي زموږ معلومات دا دي چې د موتاجونو خپلوان خپل موتاجین شکایت کوي چې دوی په هفتو هفتو حتی په میاشتو میاشتو انتظار باسي او دوی ته نوبت نه رسیږي یو موضوع دا ده یعنی دا چې موتاجین نه تداوی کیږي یو ولایت هم دا دی چې موتاجین تکثر کوي یعنی یو موتاد څو نور موتاجین هغه په نشو باندې اخته کیږي بل موضوع دلته په درملنه کې دا ده چې دغه درملنه د دې کیفیت سم نه دی یعنی موږ داسې د موتاجینو سره چې مرکې کړې دي یو موتاد دا هم راته ویلي چې اوله سواره د تداوی سوی د بیا په نشو وخته سوی دي نو د دې څخه معلومیږي چې دغه د درملنې کیفیت سم نه دی یا کورنۍ ورسره مرسته نه ده کړې هغه پاتې پړاوونه چې د کورنۍ مسؤلیت وو چې درملتون روغتون ورته ویلي وو چې دغه پاتې پړاوونه باید تاسو تعقیب کړئ په کور کې کورنۍ نه چې تعقیب کړي او یا هغه د تداوی هغه میتودولوژي ډېره زړه ده یعنی مسؤلین ډاکتران وویل چې په دغه طریقه چې درملنه کیږي دا درملنه غیر موثره ده او غیر علمي ده دا ډیره پخوانی ده دا د نړیوالې جګړې څخه پخوا دغه میتود په دنیا کې کار دی اوس ډیر موثر او ګټور میتودونه ست د درملنې خو په افغانستان کې لا تر اوسه پورې د ډیرو زړو میتودونو څخه کار اخته کیږي نو دغه څو عوامل سره یو ځای شوی دي چې د دوی درملنه سم نه کیږي او یا داسې کیږي چې کله کله یې موتاد
بخی بل تکلیف مثلا په وبو باندې درملنه یې خو به باندې پاشي هغه کده سر تکلیف ولري
کله چې هغه درملنه مسلې ته بیا برته راسو درملنه مسلې ته براسو برته اوس یو اوریدونکو لرو درنو ملمنو څنګه د چا اوریدونکو سره خبري وکړو د زین نور اوریدونکو کم وی لغوی سره هم خبري وکړو دغه نظریات په ختنه بر واخلو بیا پروگرام مخته یوسو بلې مهرباني وکي خپل نمبر ته واخلې کوم ازای مزنګ راواله
قبل صفی الله جان سنگزی زما ځغ درځي
وو تاسو غاګرازی و مهرباني وکي سیف
سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راځو ټول کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو دروسره ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم تاسو لا دې دروسره ته اجر ورکړي چې راغلي دې پروګرام ته پر موضوع باندې بحث کړي خصوصا د ایمسر سره همول اسرائیل ورو زره په کاروان کې خبرونه او د امر مو سجوري خدای دې خیر ورکړي راځو تاسو موضوع ته مواد مخدر كثير بس شيء تاسيو يورا ازادي راجي كي متخصصين او علماء او غاري تبارك ده ابعاد ده مواد مخدر ده اضرار كي خلقو تا بيان وكي خلقو تا غاري وكي زبلان ده خبر ده تركم مواد مخدر اغا شيء دي شوفات على القران كي حرام بلا بيدي تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث اګه نو اذا خدس مو ته حرام دي نو زب دا وایم لکه مخکې چې ما سوال چې دا د دلیل او دلایل څخه خلک وایي چې مو ته ولا کار نه پیدا کیږي په مقابل کې دا کار یې کړو زه وایم چې اصل د دلیل وایي د شریعت اسلامي د نگاه څخه کی کری کی اخی کی څوک کچا کوي کی څوک مزکه اړي کی څوک وشره اخی که څوک نیش وی دا ټول ناروا دي دا ټول حرام دي دا پښ د لایل دي چې دوی وایي او بل خبره دا ده زما ځوان په اخته دي زما سنجري په اخته دي زما شزه په اخته دي زما لور په اخته ده زه وایم چې خلقو دیرو خلقو چې اګاهي موږ ګلمر ګلالرو موږ خپل ځان نه لرو زه خپل یو دیني عليکم زه د علماء او څه ګلالرم علماء په بارکه د مواد مخدر خلقو ته اګاهي نه ورکړي ولی په دیره نه ورکړي وخت چې دا یو شرخ نو بیا دې څنګه اګاهي ورکړي او چې عالم یې شوي دې څنګه اګاهي ورکړي زه وایم قتل مستقيم دی غیر مستقيم دی اگر څوک چې مواد مخدر کوي اگر څوک چې قاچاق کوي اگر څوک چې نیشوي اگر څوک چې کوي اگر څوک چې قاچاق تجارت کوي سرمنشه په ساده تاجر دی دا ټول زموږ پاتلین دي
ډیر مننه خغله پښتون تاسو له هلمند زنګ را وای سم ده ډیره مننه ډیره مننه ښاغلی پښتون اوس بور شو بل اوریدونکو ته له دوی سره به هم خبرې وکړو د سکایپ له لارې زنګ راولي مهرباني وکړئ خپل نوم واخلی او له کوم ځای مو زنګ راولی
سلامونه نیک هیل احترامات جناب استانګزه صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته ټولو مینوالو ته خاص ځانګړي سلامونه
ژوندۍ اوسې نن د ځوان فکر په پروګرام کې له مخدره موادو سره مبارزه او د ځوانانو په منځ کې د مخدره موادو د احتیاط په کچه باندې خبرې کوو تاسو څه خاص نظر او پښتنه کلرې مهرباني وکړئ
قربان شم استانګزه صاحب زما پښتنه دغه د ملمنو نه کنه دغه مواد مخدر مدیرونه چې مدیران چې دی په هر ولایتو کې کانستان څخه په کابل کې وی کپ مزار کې وی لغمان کې وی نو دغه ولې دغه پښتنه نه کوي ستانک زای صاحب په بر اعلی خرسي کې مواد مخدر زی درته زیونه خیمه یو درته په ګوټه کوم د موږ ځوانان زمونږ خويند ورونه زی په خپ آزاد ډول اخلي پیسې ورکی بیچاره ګان غلا کوي چورو چپول کې خپل د خزو سامانالات خرسي دغه مخه ولې دولت نه نيزي دغه ټول خخ کار په ډول سره خرسي کیستانک زای صاحب او د ډاکټر صاحب نه پښتنه داد چې دغه یو ملګری مې د تازه تازه په چر سوراغله کده ډاکټر صاحب راته یو درملو خې من خو ډیر دواګانې ورکړي دغه مریض ته ستانک زای صاحب دغه مریض بیخي په خکېدونه ده بس نورم وځه په خرابېدو د دس دواګانې مې ورته شروع کړي ناروینو باز نور دواګانې دي ډاکټر صاحب ته معلومات شته د عصبي دواګانې ورته ورکو دي سره خې او ستانک زای صاحب دغه شی درمل دی ماته وخی چې دغه د چر سونه زړې تور شي بس د خوازه معلومه ده کنه ستانک زای صاحب خو براله خرسيږي بس د مخانه نيسي
ډیره مننه ژوندۍ اوسې اسد الله او لسکایپ لاري موږ سره خبرې کولې ترغه مخکې مقاری پښتونو له جاوز جانې خبرې کولې د دوی پښتنې ما یادښت کړی یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني وکړئ کوم ځای مو زنګ راولې څه پښتنې یا نظر کولای
السلام علیکم
لوګر ولایت نه زنګ ویلې.
ښه مهرباني وکړئ حمید الله خان، پښتنه لري یا نظر لري د ځوان فکر پروګرام د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره مونږ ځانګړې کړې، خصوصا د ځوانانو په برخه کې.
سره خدای څه ده چې ما خو والا کول نه وځي چې د نوم معرفي نه کوم، دا څه ده چې په خپل باندې په دغه موادو باندې اخته یم.
ښه
مثال بدا شیشه او پودر دا غلاو بتر، البته دا شی چې هغه سره موږ په ایران کې باندې هغه سازه خپل باندې انشاء سره ایل لرم کور لرم ژوند لرم ژوندۍ لرم. خو خبره دا څنګه چې زه کوم مثلا د کلی کې په کور کې مثلا کوم دوست کوم ورور دا کوم کون دا کوم هر څوک دا قسم خدای دا کوم کې ګرځیدای سم اوس کې پات یم چې زه اوس لږه مصیبت سره خم ځان خلاص کړم. او حال دا چې ما مثلا دا هر ځای کې چې وګورم مثال دا خبره یو کوم یو ځای کې کور ته دغه ځای باندې اخته یا اوس تا مواد مخدر مخ اوس هیڅ څوک په افغانستان کې هم نشینی ولې په ایران کې هم نشینی ولې اوس دا هغه څه یو کوم چې کار نه یم
اوس فقط یو پښتنه چې بیا ویل ملمنو
دا قسم دا نه شانه سرکته
او لملمنو بم پښتنه بیا وک اوس هم تاسو دغه مواد استعمالوي کوم پرخي دی اوس که څنګه
و څه ته باندې اخته ما اول دا زه یا ورز لوګر څخه خانه ته ورغله او ما خواغه ته نه درمل نه ست نه او یو هفته دا چې په لاره مې راکړی چې تر اوسه نو بیا نو بعد نه ست کې بیا مې څنګه خبرې وځي چې او مرکز یا د څه دوايي ما پیدا کړی وای چې دغه مصیبت او دغه ننګ ما ځان خلاص کړی
ډیره من نه ځوندی و سیدات من تاسو پښتنه بل خغلی ارشاد منصور او خغلی متی الله اورمر صاحب او پښتو اوس برا شو خپل ملمنو ته جناب اورمر صاحب او جناب ارشاد منصور صاحب هم دارنګ همت صاحب اوریدونکو زنګ راو په اول کې غواړم پښتم چې یو ځوان چې له زنګ راوهلی او اسد الله په نوم هغه ویل چې د دوی یو ملګری تازه په چرسو باندې اختصاصوي دی او مشکل اوس ورځ په ورځ زیاتیږي، باید څو کې دوی د تاسو نه د پښتنه کړی و
بلې د تداوی لپاره لکه د موږ دوست چې یادونه وکړه درمل خاص درمل نه تجویز کیږي، چې مثلا یو کس د چرسو په احتیاط اخته دی دغه لپاره اے بی سی درمل ورکول کیږي او هغه کیدای شي ورسره روغ شي. تداوی مخصوصا د مخدره موادو د معتادینو تداوی یو ډیر اوږدمهاله پروسه ده او دې کې هم د ناروغ او هم د ډاکټر یا د تداوی د ټیم اوږدمهاله تعهد شرط دی. اوله کې باید د دوان هر څوک چې مخدره مواد کاروي او د درملنې لپاره ځل څه کړی هغه به په اوله کې مراجعه کوي د ډاکټر او یا هم د طبي کارکونکي او یا هم د مشاور یا روانشناس سره ګوري چې هغه د مخدره موادو په برخه کې کار کوي. د دې ارزیابي وکړي د دې ارزول کیږي او د دې له وضعیت سره سم به ورته مناسبه تداوی شروع کیږي. په دې تداوی کې به کېدای شي یوه برخه درمل وي، ځینې داسې درمل چې د هغو موجوده عصبي او رواني مشکلات کنټرول کړي، د هغو لپاره د دردونو د بې خوبۍ د فشارونو د کنټرول برخه کې مرسته وکړي. ولې د دې تر څنګ د هغو لپاره بعضې نور پروګرامونه هم شته چې هغه تقریبا هغه د تداوی د ملا د تیر حیثیت لري، چې دا پروګرامونه د تعلیمي سنفونو په شکل د جلساتو په شکل او د مشاورې یا د کانسلنګ په شکل دوی ته وړاندې کیږي. او که چېرته دوی دغه تداوی له اول نه تر اخره تعقیب کړي او دوی هغه کافي انګېزه او تعهد ولري، نو د تداوی نتیجه به ډېره ښه وي.
ډیره مننه ښاغلی منصور. ښاغلی اورمر صاحب، یو اوریدونکي چې له لوګر زنګ راوالی و هغه وویل چې اوس هم د مخدره موادو باندې روغ دی، له ایرانه روغ دی شوی او دلته راغلی دی. هغه د دې تر څنګ چې د تداوی د مراحل غوښتنه وکړل او ویل چې په څه ډول باندې په ښه شکل باندې د تداوی شي، یوې ټولنیزې ستونزې ته یې هم اشاره وکړل چې د په جګو سترګو نشي تللی، د مجبور دی چې په د خپل نوم د ساتلو لپاره یا په هر شکل چې وي د ځان پټو ساتي یا خلک د ته په خسترګ نه ګوري یا نور مسایل دغه ټولنیز ستونزې. په دې ارتباط باندې اول خو باید څنګه چلند وشي له دغسې خلکو سره، او بل دا چې واقعا ولې د تداوی په مرکزونو کې معتادین خوښ نه وي، څه علتونه دي؟
استاذ صاحب لمیدا چې ولې روغ دي کسان متراداری باندې کوم روغتونونو کې صدوي کېږي هلته خوشحاله نه دي. دا جوته ده چې مخدرات رو کې ځان ته خپل اختلالات لري چې هر څوک چې مخدرات رو کې استعمالوي هغه ته اختلالات پیدا کوي که هغه د خلقي رفتاری خلقي یا هم هر اختلال پیدا کوي. نو د دې لپاره موږ منظم جلسات باید ولرو چې منظم جلسې له ده سره ونیول شي چې دا کوم نوع اختلال ده سره پیدا شوی ده، د مخدرات توکو له استفادې له وجې نه کوم اختلال ده پیدا شوی، خلقي ده، زړه‌تنګي ده، یا هم رفتاری ده، گفتاری ده، شنوایی ده، یا هم مختلف اختلالات ده سره شته. بیا وروسته له دې نه چې موږ د تشخیص د اختلالاتو که تشخیص د اختلالاتو په درملنه د دارو درمانی یا دوا لحاظ نه کیږي، د دې تشخیص د اختلالاتو کله چې موږ پیدا کړو نور د دې سره موږ خاص مهارتونه درته ورکوو چې په کوم مهارتونو باید دا کار وکړي، تر څو کوم د تمرینونه ځان سره وکړي، تر څو د هغه کوم اختلال یا هغه کوم ډپریشن رواني تکلیف درته پیدا شوی تر څو د هغه وقایه وسي او دا روغ شي. دو موضوع داره چه دا زینی کسان چه مواد مخدره توکو بانده روگ دیدی در منتونون در شفخانو دیسی ردی دایی دی خپل پا خواه بانده نیی رغیلی لهم دی مواد و نستریسی وینی دی چه دایی در منین لپاره آماده سی، یا هم که راوست دیدی پا زور رغیلی دی یا خپل نزایت بانده که رغیلی دی نور دایی آماده نیدی بستر لپاره. چوک چه مغوالی چه بستر سی دا سلور مرحلی لری چه سلور مرحلی دا سر باید کانسلینگ بوسی یا مشوره د روانشناسی کار رو سره وسی تر څو څلور مرحله د سره کانسلینګ وسی تر څو هغه څوک چې مواد مخدر رو باندې روغ دیده. اول خو به د مصرف زیاتی ځکه چې ما مصرف د چا زیاتی مواد مخدره هغه باید مصرف د خپل د مواد را کم کی تر څو د تداوی ته ورتیږي. مواد مخدر یو ځلی نه کړه کده کی چې مثلا هغه څوک چې روغ دیدی بیا ځلی باندې مواد قطع کی او درس تداوی ته لومړی به مواد کموي وروسته به دا درملنه تر ازي او وروسته به ریهاب سنتر ته چې حالت به د سره د کانسلینګونه کې ګروپ تراپی انډیویډوال تراپی د سره به کار کوي تر څو د رواني لحاظ آماده او د نړۍ ته جامع ته تقدیم شي چې یو سالم فرد. او دا هم حقیقت ویلې چې زه اوس په جامع کې آزاد سترګو باندې نه سم ګرځېدلی. بدبختانه د موږ په هیواد کې څوک چې مواد استفاده کوي هغه ته د مجرم په صفت باندې ګوري، نه د یو مریض په صفت باندې. هغه څوک چې مواد مصرفوي مصرف کننده د مواد ده، دا مریض ده نه مجرم. په ده اوسنۍ حالت کې موږ هغه ته د مجرم په سترګو ګورو نه د یو مصرف کننده. چېرته زموږ رفتار د مصرف کننده د مواد سره څوک چې معتاد مواد مخدر و که هغه سره سالم اوسېږي او ښه رفتار له هغه سره وکړي انسان هغه به روان باندې به تاثیر کوي. او دوم موضوع دا ده چې مواد مخدر خپله ضدیت پیدا کوي. هغه کسان چې مواد مخدر استفاده کوي نورمال چې دا سره د زور زیاتې د لحاظه کار اخلو دا خپله ضدیت نور پیدا کوي، عقده کېږي د خپل د ماشومانو په مقابل کې، خپل کورنۍ په مقابل کې، خپل ورور په مقابل کې، حتی د خپل د بهترین دوست او ملګري په مقابل کې به هم دا عقده کېږي. یک عقده اخلي چې مواد مخدر د تو عقده پیدا کوي، خپل عقده نه پیدا کوي. او دا کولی شي چې مرکزونو ته مرکزونو ته
مننه ښاغلی اورمرسه بزغه وړم د قاری سه پښتون په نظر باندې هم تاسو نظر راوخل مخوی ویل چې د عامه په هوی په برخه کې خصوصا د علماو په برخه کې دوی انتقاد درلود چې سم کار نه کوي او یعنی په ټولنیزو مسایلو کې دوی سم عامه په هوی خلکو ته نه رسوي. دوی هتا خپل د ویل چې ځینی کسان په نشولو کې اختوي کاروبار کوي، نو په څه شکل به عامه په هوی کې فقط غواړم تاسو نظر په غاړه راوخلم.
دا ډېره ښه موضوع ده چې عامه پوهاوی باید وسي. حتی زما پیشنهاد څو ځلې د معارف وزارت ته دا و چې تاسې نصاب د تعلیمي کې د خپل د مخدراتو کې د اضرار لپاره یو مضمون جوړ کړئ، موږ درسره همکاري کوو تر څو یو مضمون مکتب کې اوسېږي، تر څو موږ وکولی شو مکتب نه یې شروع کړو، له مدرسې نه عامه پوهاوی شروع کړو، ماشومان هغه شاګردان چې مکتب ته دي هغې له موږ سره همکار اوسېږي، تر څو جمعې لپاره ښه تبلیغات وسي. په دې اصل کې علما هم مقصر دي تر اوسه پورې ښه په هوای نه ده کړی. که په هوای کړی دومره په هوای کړی تاسې استفاده مه کوئ، حرام دی. اما د دل ازیان و ضررو نه تر اوسه پورې نه زموږ عالم د دیني خبر لري او نه د جامع وګړي. څوک چې پوهېږي هغه ډاکتران پوهېږي چې څومره ضرر او زیان لري دا په دغه وخت دغه شرایط.
ډېره مننه کوم ښاغلی ورمر صاحب. ښاغلی همت، زموږ او ستاسو دایمي همکار او ښاغلی پښتون وویل چې د علماو په برخه کې هم د انتقاد درلود چې علما سم عامه پوهاوی نه کوي، خپل وظیفه صحیح سرته نه رسوي د مخدره موادو د مبارزې په مسله کې. راپورونه څه وایي دغه د عامه پوهاوی مسله څومره ښه ده، څومره په ښه شکل روانه ده او کوم کوم نهادونه مخ ته وړي اوس وخت؟
مسله ډېره ضروري ده، ډېره مهمه ده. تر اوسه پورې چې موږ د اکثر مشت دوا
همت سپستا سوغ لک وروکی دو وس وس کو خبر یو کی
وس با وزوری
وس اورم
او نو دی اکثر وخت دا پلمکی چی زنه وب خبر چی دا په یو دود باندې یا په دوا دود باندې سړی موته د کیږي. نو دغه څه خبر میری چی د دې اساسی عامل چې دی دا نه خبری ده، دوی نه خبر خو هغه نو چې وایي چې ډیپریشن بیکاري ده، دوی مدي درواغ وایي، ځکه چې دوی هغه یو څوک چې په اختاسو خو د بیکاري مشکل هم نه صحه حل شوی. مور مې مړه سوه، لور مې مړه سوه، پلار مې مړه سوه، هغه د نسو راژوندي کله چې دوی موتار سوه هغه د نسو راژوندي، او هغه چې بیکار هغه مشکل حل نه شي، بیا دوی بلته ولې دعوه ترکیي. نو دا معنا چې دوی نه و خبر. د عامه پوهاوي مسله که چېرې په مکتب کې یعنی لکه موږ سره تاسو چې پیلو چې یو ماشوم د ماشومتوب څخه ساکر ته ګوتې نه وړي، ځکه چې تلقین سوی دی، پوهول سوی دی چې برق دی نیسي، ورته ګوتې نه وړي، یو بل د بام ځان نه شي. که چېرې مکتب کې یو مضمون وایي، په نصاب کې مضمون شامل سوی په مکتب کې دا نشته. ما د لوړ زده کړو د وزیر د برکزي صاحب سره مرکه درلوده، هغه وعده کړې وه، ډېر پخوا دا وعده شوې ده چې دی به یو ډپارټمنټ جوړي چې د طبي پوهنتون په چوکاټ کې چې هم به دی متخصصین روزي د محتاجینو د مړینې لپاره، او هم به یو مضمون اضافه کوي چې دا کار نه دی سوی. نو ډېر برخه یې ځوانان دي او دا دی نه خبره دي، یعنی اصلي خبره ده نه خبري ده. خو کله چې دی یوارې په دې دام کې راګیر شو، بیا د دغه خپل عیب د پټول لپاره ډول ډول درواغ وایي، دغه خپل عیب توجیه کوي، ډول ډول دلایل وایي چې
کوم خبرې رالنډ کوي چې وخت کم دی. مننه. اوس به ورشو بیرته ښاغلی منصور ته. ښاغلی منصور، زموږ دوه نیمې دقیقې وخت شته، په اخر کې غواړم ستاسو نظر هم واخلم چې اتروس د تداوی مرحله را ورسېدله. یو کس چې درې څلور کاله مواد مخدر استفاده کړي وي، له مسلکي لحاظ او له علمي لحاظ بدن په څومره وخت کې بیرته د اعتیاد له ساتې وځي، او توقع باید په کومه ساته کې وي که یو څوک درې کاله مواد مخدر استعمالوي، موږ آیا دا توقع کولی شو چې په درې میاشتو کې بیرته روغ شي که څنګه؟
بله، متاسفانه په افغانستان کې یو ناسم پوهاوی دا دی چې د مخدره موادو تداوی ممکنه نه ده، او یا داسې یو فکر کېږي چې که څوک یو وارې معتاد شي بیا به ټول ژوند معتاد وي. په داسې حال کې چې دا خبره صحیح نه ده، که چېرته سمه تداوی وشي او که چېرته دواړه جانبین د تداوی ټیم او خپله د مخدره موادو کارونکی تداوی اصولو ته ژمن واوسي، تداوی کامیابه وي. یعنې تر ډېره کېدای شي یو چا مثلا یو کس که په درې کاله څلور کاله یا تر دې زیات مخدره مواد استعمال کړي، که چېرته د تداوی په اول کال کې دوی ځانونه د مخدره موادو لرې وساتي، د دې چانس ډېر زیات ده چې دوی بیا ټول ژوند د مخدره موادو استفادې ته مخه ونه کړي. ځکه معمولا تداوی وروسته اول کال، یعنی هغه موده چې دوی بیرته نوی ژوند پیلوي، دلته دوی ته وسوسې د پخوانیو ملګرو لخوا تحریک آمیزه خبرې، او په عین حال کې د فشار او د خفګان او د نورو مسایلو له کبله تشویشونه ډېر وي چې بیا هم دوی مخدره مواد استعمال کړي، او د طبي اصطلاح هغه ټریګرونه دي. کچیر تدی وکولی سی یو کال دانونه د مخدره موادو لری وساتی د تداوی لټین سره خپل مربوطه ذاکر سره یا مرکز سره چې د تداوی سوی دی منظمه رابطه ولري د احتمال ډیر زیات ده چې دی بیرته کامیاب ژوند پیل کړي او معمولا ضرور دا چې دی په هغه مهارتونه زده کړي چې دی مخدره موادو لری ساتي.
بله ډیره مننه کوم
ډیره
مننه ډیره مننه ډاکټر صاحب. زموږ پروګرام همدلته ختمیږي. ډاکټر صاحب ارشاد منصور، ښاغلی متی الله اورمړ او ښاغلی عبدالنافع همت، له تاسو ډیره زیاته مننه کوم چې د ازادي راډیو د ځوان فکر په پروګرام کې مو نن اشتراک وکړ او دغه پروګرام مو تر پایه را سره ملتیا مو درلوده.